د ازادي رادیو ایوی بلې یو ساته خبرونه ته خرغلست قدر منوریدونکو په یو سات کې تاسو ته راپورونه خبريږي او په دوهمه نیمایي کې به د ازادي رادیو د درسي ساعت پروګرام اوري خو له هر څه مخکې په موکړې خبرونو ته د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف د یو جګ پوړي پلاوی په مشرۍ نن کابل ته ورسید. ټاکل شوی چې د ازبکستان، پاکستان او طالبانو د بهرنیو چارو وزیران او نور چارواکي نن په ارګ کې په دوه درې اړخیزو غونډو کې ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخکې په یو بیان کې کابل ته د ازبکستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د سفر او په دوه درې اړخیزو غونډو کې د هغوی د ګډون خبر ورکړی و. د ازبکستان د ترانسپورت، د پاکستان د ریل لارو او د طالبانو د ټول ګټو چارو وزیران به د ترانس افغان پروژې د امکان سنجي د مطالعاتو پروژه په ارګ کې لاسلیک کړي. تمه ده چې دا پروژه به د افغانستان له لارې ازبکستان له پاکستان سره وصل کړي. د پاکستان سمندري بندرونه به د منځنۍ آسیا پر مخ پرانیزي او د سیمه ییز تجارت او ترانزیت له لارې به د سیمې ثبات، اقتصادي وده او پرمختګ ته لاره واره کړي. یو شمیر رسنیو راپور ورکړی چې په پکتیکا کې د طالبانو ابتدایي محکمې یو ښوونکی د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په تور په مرګ محکوم کړی دی. پژواک خبری آژانس او یو شمیر نورو رسنیو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان سیف الاسلام خیبر له قوله ویلي دي چې د پکتیکا ولایت ابتدایي محکمې د جانیخیلو ولسوالۍ یو اوسیدونکی اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور په مرګ محکوم کړی دی. د بختر خبری آژانس اردو څنګه پر خپل ایکس پانل لیکلی چې اسلامي مقدساتو ته په سپکاوي تورن او محکوم شوی کس یو خون کوي. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر فعالانو تورن کس د نجونو د زده کړو او د عصري زده کړو فعال بللی دی او ویلي دي چې پر نوموړي لګېدلي تورونه ښایي نورې انګیزې ولري. که څه هم د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پایله ځینې کسان په ورته تورونو بندیان شوي دي، خو دا به لومړی ځل وي چې د طالبانو یوه محکمه مقدساتو ته د سپکاوي په تور یو تن په اعدام محکوموي. راپورونه وایي چې پاکستانی پوځیانو او د طالبانو سرحدي ځواکونو پرون یو ځل بیا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر یو بل ډزې کړي دي. پاکستانی خبری سرچینې وایي د دې نښتې پر مهال د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل سیمه کې پر یو کور د هاون مرمۍ لګېدلې ده چې له کبله یو ماشوم وژل شوی او یو بل ټپي دی. تر اوسه د دې نښتې د علت په اړه نه د طالبانو حکومت څه ویلي او نه پاکستان. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه وخت نا وخت نښتې کېږي او ډېر ځلې پاکستان لدین ډول نښتو وروسته د تورخم لاره بندوي. د سوریه دولتي ځواکونه د دې هیواد په جنوبي ښار سویدا کې د اوربند له نافذېدو وروسته تر ډېره له دې سیمې وتلي دي. په دې ښار کې له تیرو څو ورځو راهیسې د دروزي لږکیو له وسلوالو سره نښتې روانې وي. په داسې حال کې چې د دروزي د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ اوربند تر ډېره پر ځای پاتې دی. دولتي رسنیو راپور ورکړی چې له دروزي لږکیو سره تړلو وسلوالو د سنی بدوي قوم پر ضد د غچ عملیات ترسره کول چې له سیمې د خلکو د بې ځایه کېدو سبب شول. د دروزي وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ اوربند پرون د متحدو ایالاتونو، ترکیې او عربي هیوادونو په منځګړتوب ټینګ شو. د سوریې موقت ولسمشر احمد الشره نن سهار وختي وویل چې د دولتي ځواکونو او دروزي قبیلې د مشرانو ترمنځ د اوربند د موافقې په اساس د دروزي وسلوال او دیني عالمان ګمارل شوي دي څو د سویدا امنیت ونیسي. د سوریې د بشري حقونو ډلې نن وویل چې په سویدا کې د تیرو څو ورځو جګړو پترڅ کې له 500 ډیر کسان وژل شوي دي. او د اوکراین د اقتصاد وزیره یولیا سویریدینکو چې له متحدو ایالاتونو سره د اوکراین د قیمتي منرالونو د معاملې له اصلي مرکچیانو څخه وه، د دې هیواد د نوې صدراعظمې په توګه په دنده وګمارل شوه. دا د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له بشپړ یرغل وروسته د دې هیواد لومړۍ نوې صدراعظمه ده. میرمن سویریدینکو داسې مهال د اوکراین د صدراعظمې پر دنده ګمارل کیږي چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په خپله کابینه کې بدلونونه اعلان کړي څو اوکراینیانو ته د روسیې پر ضد په جګړه کې تازه روحیه ورکړي او همدارس د دې هیواد د وسلو د جوړولو صنعت پیاوړی کړي. زلنسکي د پخواني صدراعظم دینیس شمیحل او څو نورو مهمو څوکیو بدلون نن اعلان کړ. د اوکراین د پارلمان د ویب سایټ د معلوماتو له مخې شمیحل به په نوې کابینه کې د دفاع وزیر وي.
بیا هم ستړي مشي وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او نمونه
اس څوک هم پر پخوانی کلونو نه دي نوستي او نه هم څوک له دې عمله څارل کېږي. د یو شمېر کسانو د نومله د افشا کېدو وروسته د هغوی د څارو تعقیب راپور
دا د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت چې هغه رپورټونه یې رد کړل چې د برطانوي ځواکونو د افغان همکارانو د نومونو له افشا کېدو وروسته طالبانو د هغو کسانو لټون کړی چې نمونه یې په دې لیست کې راغلی دي. هو، یو شمېر افغانان چې په پخوانیو امنیتي ځواکونو کې دنده درلوده ادعا کوي چې د کورنۍ غړي یې د طالبانو لخوا وژل شي. په دې اړه به رپورټ ولرو. پر ډیورن کرښه د پرتی دور بابا د سیمې د خلکو هغه غوښتنې هم در سره شریکوو چې د طالبانو او پاکستانی چارواکو غواړي چې وخت نا وخت د دوی په سیمه کې له یو بل سره نښتې پای ته ورسوي او د سیمې خلک دې آرام ژوند وکړي. هم خبر مو خپل دوستانو سره په چټ کې موجی استولې دي او یا به د خپل چا خو په ډیجیټل نړۍ کې د بشري احساساتو د بیان لپاره دا واړه شکلونه لکه مرام شو.
جاپانی عالم شکتا کا کوریتا په منظم ډول سره یو سل اوش پته دونه ایموجی بان جور کرد.
پرون دا جولای ولا سما دا ایموجی نریوال ورزوان پا یو ریپورت که بواوری چی افغانان دی چند کارا پا دی خبرونه که پر دی سر بیره نور ریپورتونه و مطالب عملرو لمکسر بسن.
در دی شیبی
دا آزادی رادیو خبری طولگه
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسالو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو له آزادي رادیو واوري.
اوس هم یو بل ریپورت. برتانوی ورسپانې ډیلی ټلګراف په خپل یو څېړنیز ریپورت کې دا کړی چې د 2022 کال په فبروري کې په افغانستان کې د برتانیا لملاتړ برخمنو افغان پوځیانو پاړه د معلوماتو له رسوایي ورسته د طالبانو لخوا له 200 ډیر پخانی افغان سرتیری او د پولیسو افسران پیژندل شوی او وشل شوی. د ورسپانې په خپل دې تازه ریپورت کې ویلي دا روښانه نه ده چې دا وشل شوی کسان په افشا شوی لیست کې وکنه، ځکه چې په ټکو یې د برتانیا حکومت د دې لستونو جزئیاتو ته د لاسرسي اجازه نه ده ورکړې. بلخوا طالبانو د ډیلی ټلګراف ورځپاڼې دغه ریپورټونه رد کړي دي. نور تفصیل د فیروزی عزیزی په ریپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د برېټانیا حکومت چارواکو په افغانستان کې د خپلو افغان متحدینو د لیستونو د افشا کېدو اړوند په وار وار اندېښنې ښودلي چې کوندې د طالبانو یا هغو کسانو ته ولبېږي چې دوی ووزني، برېټانوي ورځپاڼې ډیلی ټلګراف د یو څېړنیز راپور په خپرولو ادعا کړې چې د 2022 کال له فبروري راهیسې لکه چې د برېټانیا د دفاع وزارت لخوا د نږدې 19,000 افغان پوځیانو لیست خپور شوی، طالبانو له 200 ډېر افغان سرتیري په نښه او وزلي دي. ډیلی ټلګراف د جولای په 14 خپل د خبر کړي راپور کې ویلي که څه هم مشخص نه ده چې آیا دا 200 وزل سوي کسان د برېټانیا د حکومت لخوا د افشا سویو نږدې 19,000 کسانو په نوملړ کې شامل وکنه، ځکه په ټکو یې د برېټانیا حکومت د دې لیستونو جزئیاتو ته د دوی لاسرسي ته اجازه نه ده ورکړې. ټلګراف زیاته کړې چې د طالبانو دوو چارواکو د غیر رسمي ته ویلي چې د ډلې د انټرنیټ له لارې په افغانستان کې د 19,000 پخوانیو برېټانوي افغان متحدینو لیست ته رسای موندلای او د هغوی د نیولو لپاره یو ډله ګمارلې ده. ټلګراف لیکلی چې یرموک شپېته د طالبانو د ځانګړو ځواکونو یونټ د لیست کې د اشخاصو د تعقیب او نیولو مسؤلیت لري، هغه خبره چې د طالبانو حکومت یې ازادي راډیو سره خبرو کې ردوي. د ډیلی ټلګراف راپور کې راغلي چې طالبانو په مختلفو ولایتونو کې پخواني امنیتي ځواکونه پیژندلي او وزلي دي چې دوی یې د شپږو سرتیرو او پولیسو افسرانو نومونه او عکسونه خپاره کړي دي. هلمند ولایت کې د پولیسو قومندان بریدمال تورجان، په خوست ولایت کې یو بل پخوانی پوځي افسر، په کاپیسا کې پخوانی پوځي مزمل نجربي او تخار کې د پولیسو پخوانی قومندان حیات الله نظامی په دې لیست کې شامل کسان دي. د ټلګراف لخوا د 200 وزل سویو افغان پوځیانو خبره سوی په لیست کې یو هم پخوانی پوځي او د تیر جمهوری نظام پر مهال د کورنیو چار وزارت افسرانو عمومي مدیر محمد قاسم قائم دی چې کورنۍ ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د ځانګړو ځواکونو لخوا وزل سوی دی. د محمد قاسم قائم چې د 2022 کال د اپریل په 18 ووزل سو یو ورور یې نور عالم قائم چې له افغانستان بهر دی ازادي راډیو ته وویل:
برادر مرا شبکه حقانی ریاست عمومی قطعات خاص که مکتوبشان که مکتوبی که شهید کردن شهادتش انتقال دادن به شفاخانه فعلا نزد من موجود است.
زما ورور د حقانی شبکه ځانګړو ځواکونو شهید کړی چې د دوی هغه مکتوب اوس هم ما سره شته چې د حق له مخې زما ورور شهید کړ. مسره دا ټول اسناد او شواهد شته چې حاجی صاحب شهید کړ او بیا انتقال کړ. کله چې ما مې د ورور پوښتنې کولې د دوی د کورنیو چارو وزیر د دفتر رئیس زین الله عابر او نورو چارواکو یې اختر راکړی چې که غواړي ژوندی پاتې شي نور تحقیق مه کوه.
دی وایي چې د ورور یې قاسم قایم د طالبانو حکومت له واکمنېدو وروسته شپږ میاشتې په همدې وزارت کې خپلې دندې ته دوام ورکړ، خو د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت ازادي راډیو سره خبرو کې د ډیلي ټلګراف راپور رد کړ. نوموړي وویل چې دوی د خپل مشر عمومي عفو ته ژمن دي.
ما هیڅوک هم پر پخوانیو کلونو نه دي نیول سوي او نه هم څوک له دې عمله څارل کېږي. د یو شمېر کسانو د نوملو د افشا کېدو وروسته د هغوی د څار او تعقیب راپورونه خپرېږي. دا ناسم او غلط دي. استخباراتي څارتیا نه لري چې دغس کسان چې ور له مخه هغوی ته افس سوې ده وڅاري. د دوی ټول اسناد او معلومات دلته پاتې دي. په دفاع وزارت، داخله وزارت او استخباراتو کې ټول اړوند معلومات شته. موږ ضرورت نه لرو د برطانویانو لخوا
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی هم ازادي راډیو سره خبرو کې په راپور کې د مرکزیو کسانو ایداوي او د ډیلی ټلګراف راپور رات او د دوی د مشر لخواي د عمومي عفو فرمان ته پرجمنتي اټینګار وکړ. ډیلی ټلګراف ورسپانې سي شنبې د جولای په 15مه په راپور کې د یو شمېر طالبانو له قوله ویلي و چې دغه کسانو لټون په ورستیو کې چټک سوی او دوی ان خپل سرحدي ځواکونو ته خبر ورکړی چې له افغانستانه د دې خلکو د وتلو مخه ونیسي. ورسپانې د طالب سرچینو له قوله چې نمونه او دندې نوې ښودل سوي ویلي چې د کندهار مشران پر کابل فشار راوړی چې دا خلک دې زر پیدا کړي، ځکه هغوی باور لري چې دغه کسان لا هم برېټانیا سره همکاري کوي. د برېټانیا صدر اعظم کیر سټارمر په افغانستان کې د 9000 پخوانیو برېټانوي سرتیرو په اړه د معلوماتو افشا کېدل ناکامي بللې او د پخواني محافظه کارو وزیرانو د حساب ورکولو غوښتنه یې وکړه. هغه د چهارشنبې په ورځ د پارلمان دفاعي کمیټې غونډې ته وینا کې د تحقیقاتو ملاتړ هم وکړ او په قضیه کې د لا روڼتیا غوښتنه وکړه. دغه شان د برېټانیا د دفاع وزیر د جولای په 15مه یادې غونډې ته د وینا پر مهال د دغه هیواد د تیر حکومت د دفاع وزارت په دې پالیسۍ سخت نیوکې وکړې چې په ترڅ کې یې د نږدې 9000 افغان برېټانوي متحدینو لیستونه افشا سوي دي. نوموړي وویل ممکن د دې لیستونو په افشا کېدو د افغان پوځیانو معلومات د طالبانو یا هغو کسانو لاسته ولیدلي وي چې غواړي دا پوځیان ووزني. که څه هم طالبانو وخت له رسېدو وروسته عمومي بخښنه اعلان کړه، خو د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت په دوامداره توګه خپلو راپورونو کې ویلي چې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د مخکني حکومت د کارکوونکو په اړه د بشري حقونو د نقص ګڼې قضیه ثبت کړي او سلګونه افغان پوځیان بندیان سوي، شکنجه سوي او یا هم تری تم او وزل سوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
وروسته لاغی چې د ډیورن پر کرخه د ننګرهار د دور بابا په سیمه کې د طالب ځواکونو او پاکستانی پولیسو ترمنځ نښتی وشوي، د سیمې خلک د افغانستان او پاکستان له چارواکو غواړي چې په دغه سیمو کې د جګړې پای ته ورسي. وخت نا وخت په دغه ډیورن کرخه د نښتو له کبله د سیمې خلک د کرخې دې غاړه دي که اغاړه دي زیانمنېږي. نور تفصیل به په دې ریپورت کې واورو.
د ننګرهار ولایت په دور بابا ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پولیسو ترمنځ نښتې. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې دا نښتې چې سپکې او درنې وسلې پکې کارول شوي له تیرو دریو ورځو راهیسې په وقفه یي ډول دوام لري. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې که څه هم نښتې د سرطان په شپږویشتمه د غرمې له 12 بجو وروسته درېدلې، خو دوی د بیا پیل او شدیدېدو په اړه اندېښمن دي. د دور بابا ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کړي نو ازادي راډیو